او د دې ټولو خبرو د ویلو مطلب څه دی؟ نو په اصل کې چې کومه خبره مخکې را روانه ده، نو د هغې په وجه مونږ ته ویل غواړي چې ګورئ، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، او وویل هغه خلکو چا چې کفر کړی دی چې قیامت به نه راځي. ساعة وایي قیامت ته، چې قیامت به نه راځي، هغه ګړی به نه راځي. او دا هغوی چا ته وایي؟ ځکه چې الله وایي چې راځي به، او هغوی وایي چې نه به راځي. نو هغوی څه وایي؟ چې الله قیامت نه شي راوستی. هغه الله چې هغه دومره علیم دی، د هغو په باره کې سوچ کوئ چې هغه قیامت نه شي راوستی، چې د چا دپاره لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، نو د هغو په باره کې دا سوچ کوي چې هغه قیامت نه شي راوستی. قل ای نبی تو وایا، هغوی انکار وکړو. نو الله تعالی داسې د شد او مد سره، د زور سره، دومره د تاکید سره دا خبره وکړه چې بلا، ولی نه؟ ای نبی ته ووایه چې ولی نه. او بلا سوی تیره خبره رد کول، او دا د غصې دپاره هم راځي چې ولی به نه راځي قیامت. و ربی، او قسم دی زما د رب. او دا هغې نه پس مزید تاکیدونه راغلل، لتأتینکم، البته ضرور به راځي ستاسو طرف ته. نو په دې آیت کې څلور تاکیدونه راغلل، بلا، ولی نه، بیا وا د قسم دپاره، او اوس لا او نون مشدد چې البته ضرور به راځي هغه ستاسو طرف ته. نو دا څلور تاکیدونه راغلل د هغوی د خبرې په جواب کې چې تاسو ولې وایئ چې قیامت به نه راځي. د هغه رب دپاره قیامت راوستل څه مشکل خو نه دي، چې هغه د داسې قدرتونو رب دی، او یوه ورځ به راځي چې په هغې کې به حساب کتاب کیږي. ښه فورسفولي دا خبره وشوه چې دا به لازمي راځي او ضرور به راځي، او دا خبره به مخکې په سوره التغابن کې هم راځي چې الله تعالی د قسم د خوړلو سره دا خبره کړې ده، او په سوره یونس کې هم ویلي دي په آیا نمبر 53 کې، په هغې کې هم قسم راغلی دی چې الله او د هغو رسول خو د همیشه د پاره رښتینی دي. او بیا دلته هم د قسم سره خبره په دې وجه شوې ده چې د انسان یقین وشي، او قسم په دې وجه راځي چې په خبره کې تاکید پیدا شي چې د بنده یقین وشي چې قسم دی زما د رب. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو هسې هم صادق او امین دی، خو بیا هم قسم دی زما د رب چې هغه به ضرور راځي. او د دې نه پس سوشي بیا د انسان محکم یقین پیدا شي. خو هسې هم چاته وویلی شي چې سبا له به پټرول نه میلاویږي، نو بیا ګورئ چې خلک څنګه تینکی ډکوي. او چې کله الله تعالی د خپل نبی په ذریعه د قسم سره یوه خبره وکړي، نو د هغې نه پس بیا د خلکو سور یاکشن وي. که د چا یقین راشي په دې خبره، نو د هغو به ضرور فکر پیدا شي، او بیا به د هغو په عمل کې ضرور تبدیلی راشي. او چې کله د چا یقین نه وي د الله په دې خبره، کافرانو خو به یقین نه کوو، خو نن مسلمانان هم په غفلت کې دي او انکار کوي، لیکن وایي چې ګورو به چې کله راشي په زړه کې یقین نه وي. او الله تعالی فرمایي عالم الغیب، هغه خو عالم الغیب دی. او دلته دا خبره ولی راغله؟ نو په اصل کې کافرانو وی چې دا څنګه کیدی شي، او څنګه راتلی شي قیامت، او د مرګ نه پس به خلک څنګه راپاسي. نو په هغې باندې الله تعالی درې دلیلونه ورکړل، درې خبرې وشوې. اولنۍ خبره دا ده، تاسو د خپلې خولې سره وایئ، تاسو د خپلې خولې سره وایئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صادق او امین دی، چې هغه همیشه رښتینې خبرې کوي او چرته یې دروغ خبره نه ده کړې. نو الله تعالی په هغو باندې قسم وخوړو چې تو قسم وخوره او ووایه چې زما په الله قسم دی چې هغه به ضرور راځي. نو دا صادق او امین بنده چې د قسم سره خبره وکړه، نو هغه خو چرته هم نشي دروغ کېدی. نو یوه دا خبره وشوه د هغوی د یقین دپاره، او دویمه خبره به کافرانو دا کوله چې کله زمونږ هډوکي وراسته شي، نو هغه به خاورې شي، او هواګانې به د کوم کوم ځای پورې والوزوي. هغه که په ځمکه کې خښ شي جسمونه، یا وسېزلی شي او ایرې شي، او که بیا هغه ایره هم په اوبو کې وغورځولی شي او اوبو یې یوسي، او دغه شان په ځمکه کې چې کومې ذرې دي، نو هغه خو به یوه ورځ ختم شي. نو د هغې نه به بیا څنګه یو ثابت انسان ودرولی شي؟ د هغه ذرو څه پته لګي چې هغه په کوم کوم ځای کې رسېدلی دي؟ هغه به اوبو یوسي، هوا به یې والوزوي، یا به په دیوال کې استعمال شي، دا خو خاوره ده. یا به کلال په لوښو جوړولو کې استعمال کوي، یا څوک معمار به په عمارت جوړولو کې ولګوي، نو دا ټولې ذرې به څنګه رایوځی کېږي؟ او بیا د هر بنده ذرې جدا کول چې زما هغه ستاسو د ذرو سره میلاو نشي، یوځای نشي، نو دا څنګه کېدی شي؟ د هغې به چاته څنګه پته لګي؟ نو ځکه الله تعالی وفرمایل چې هغه خو عالم الغیب دی. یاد وساتئ دا خبره، د هغو سره د غیبو علم دی، د غیبو کنجیانې د هغو سره دي. اخیر تاسو ته الله تعالی ښکاري سو یوه پاڼه د ونې نه نه راغورځېږي مګر الله ته د هغې علم دی. نه یوه دانه د ځمکې په تیارو کې او نه په وچه کې او نه په لونده کې، مګر الله تعالی ته د هغې علم دی. او دا هر څه په کتاب کې لیکلی شوي دي. پلوانده وچه باندې چې څو دي، نو د هغې علم هم د هغو سره دی. او ستاسو د اعضا چې کوم اجزا دي، دا واړو واړو پارټیکلز، نو ولې هغو ته به د هغې علم نه وي؟ الله اکبر.
لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض،
او نه دی پټ د هغو نه څه شی د یوې ذرې برابر په اسمانونو کې او نه په ځمکه کې. الله اکبر. یعنی په اسمانونو او ځمکه کې د ذرې برابر یو شی هم د الله نه نه دی پټ. غټ سیزونه خو لا پرېږدوئ، دومره وړوکی شی چې هغه د ذرې برابر وي. په هغه زمانه کې به ذره د ټولو نه وړوکی شی و. نو سبحان الله، الله تعالی ته پته ده چې د ذرې نه هم وړوکی شی شته. او ځکه الله تعالی وفرمایل چې ولا اصغر من ذلک، او د دې نه هم زیات وړوکی شی کو هغه په اسمانونو کې وي، چرته په ګیلکسیز کې، او د ذرې نه هم وړوکی شی پروت وي، نو هغو ته د هغې هم علم دی او د هغو نه هم هغه پټ نه دی. او نن ساینسدانانو دا خبره معلومه کړې ده چې د میټر یعنی مادې د ټولو نه وړوکی پارټیکل چې دی، نو هغه اټم دی. او دغه شان په اټم کې دننه پروټانز او نیوټرانز دي. او اوس د اټم نه هم واړو سیزونه ډیسکور شوي دي. او دغه شان بیکټیریا چې ده، نو دا څومره وړوکی شی دی. او نن کو تاسو ته پنور کې ډس پارټیکلز په نظر راځي، نو بیکټیریا خو د مایکروسکوپ نه بغیر په نظر هم نه راځي. دغه شان یو وایرس وي، هغه څومره وړوکی وي، نو دا ټول مایکروسکوپیک سیزونه د ذرې نه هم واړه دي. او هر شی د اټم نه جوړ دی، نو اټم ډیر وړوکی دی او د هغې نه هم اصغر شی دی. یعنی په هغې کې چې دا کوم پروټانز او الیکترانز چورلی او گردش کوي، الله تعالی ته د هغې هم علم شته، دا غونه پټ نه دي. سبحان الله، سبحان الله. په یو میز کې څومره اټمز دي، دغه شان په یوه کرسۍ کې څومره اټمز دي، او په دې کې چې دننه کوم حرکت دی، نو د هغې هم موږ ته پته نشته. او هغو ته د یو یو وړوکي وړوکي سیز پته ده. ولا اکبرو، او نه دی د هغې نه زیات لوی، او د ذرې نه چې کوم لوی سیزونه دي، نو هغه خو بې شماره دي، نو هغه هم نه دي پټ د الله تعالی نه. الا فی کتاب مبین، مګر په کتابی مبین کې دي. صرف دا نه ده چې د الله په علم کې دي، بلکې د هغو سره یو ښکاره کتاب دی، واضحه کتاب دی، یو رجسټر یې وګڼئ، او هغې ته لوح محفوظ ویلی شي. نو هلته یو یو شی لیکلی شوی دی. الله تعالی لیکلی دي 50,000 کاله مخکې د ځمکې او آسمان د پیدا کېدو نه، یعنی 50,000 کاله مخکې الله تعالی قلم له حکم ورکړی و چې اولیکا. نو قلم وی چې څه اولیکم، نو هغه ته ویلی شو چې اولیکا هغه ټول واقعات اولیکا کوم چې به د قیامت د ورځې پورې کېږي، چې د چا سره به څه کېږي او څوک به څه عمل کوي، څوک به کله پیدا کېږي او کله به مري، څوک به کوم کوم عملونه کوي، څوک به جنتی جوړیږي او څوک به جهنمی جوړیږي، څوک به بدبخت وي او څوک به خوشبخت وي. نو دا ټول هر څه لیکلی شوي دي. د انسان علم به کوم کوم ځای ته رسي، انسان به څه څه کوي، نو دا هر څه د هغو سره موجود دي او لیکلی شوي دي. یو شی هم د لیکلو نه پاتې شوی نه دی، د ترتیب سره په هغې کې ټول ریکارډ موجود دی. یو یو شی هلته لیکلی شوی پروت دی، یعنی د ذرې نه هم وړوکی او د هغې نه هم لوی. نو صرف زموږ خبرې نه، بلکې هر شی لیکلی شوی دی. نو څومره لوی به وي لوحې محفوظ چې په هغې کې دا هر څه لیکلی شوي دي. نو څومره علم دی د الله تعالی سره چې د کله راسي دا هر څه لیکلی شوي دي. الله اکبر. چې دومره هر څه الله تعالی ته پته ده، نو ستاسو څه خیال دی چې ستاسو د وړو وړو ذرو به الله تعالی ته پته نه وي؟ ستاسو د مرګ نه پس چې کومه ذره کوم خوا پرته ده، هغو ته خدای وی یوې ذرې پته ده. سوچ کوئ چې انسان خاورې شي نو د هغو به څومره ذرې وي. په لږه موده کې نه، په زرګونو کلونه چې تیر شي نو هغه به بلکل چوري چوري شي. نو اوله په یو څو ورځو کې غوښه خاورې شي او بیا د هغې نه پس هډوکي خاورې کېږي او پاوډر ترینه جوړ شي. ابو جهل نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو هډوکی راوړی و او چې په هغې یې زور کړو نو د هغې نه پاوډر جوړ شول. نو هغو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ته وایې چې دا به راپاسي، دا چوري چوري هډوکي به څنګه راپاسي؟ نو الله تعالی وفرمایل چې الله تعالی ته خو د ذرې نه د وړوکي سیس په باره کې هم علم شته. یو بد عمله سړی و پخوا په زمانه کې، نو هغو خپلو زامنو ته وصیت کړی و چې کله زه مړ شم نو ما اوسېزی او زما خاوره په اوبو کې وبیوئ، سو یو خوا او سو بل خوا. نو هغوی دغه شان وکړل. نو الله تعالی د هغو د جسم ذرو له حکم ورکړو د هغو د یو کون سره کارونه کېږي. هغو کون وفرمایل او هغه فعل لما یرید دی، هغه چې څو کول غواړي نو کولی شي. او هغه الله کل شیء قدیر دی، چې کله هغه د سوکار اراده کوي نو صرف کون ووایي نو کارو شي. نو د الله د کون ویلو سره د هغه سړي د جسم ټولې ذرې را یوځای شوې او هغه صحیح سلامت انسان شو او د الله په مخ کې ودرېدو. نو الله تعالی ترینه پوښتنه وکړه چې تا داسې ولې کول؟ نو هغه وویل چې یا الله، ستا په مخ کې د ودرېدو په وجه، ځکه چې زه ډېر وېرېدم. ما وی چې که زه الله ته ودرېږم نو څه جواب به ورکوم هغو له؟ نو الله سبحانه وتعالی هغه معاف کړو. نو دا الله تعالی د پاره داسې اسانه ده چې یو شی خاوره شي او په سمندرونو کې وغورځېږي، که هغه د شیر په خېټه کې لاړ شي او هغه د شیر د جسم حصه جوړه شي او هغه یې وباسي د جسم نه او د هغې څومره ذرې د هغو د جسم حصه جوړه شي. نو دا خبرې چې دي نو دا موږ ته ګرانې ښکاري چې داسې به څنګه کېږي، خو د الله د پاره دا هیڅ ګران کار نه دی. هغه چې څو کول غواړي نو کولی شي، که هغه وړوکی کار وي او که هغه لوی کار وي. څومره په اربونو کربونو باندې خلک مړ شوی دی بې شماره، او د آدم علیه السلام نه واخله د قیامت د ورځې پورې به څومره خلک مري. نو دا ټول ژوندي کول داسې دي لکه یو بنده ژوندی کول، سبحان الله. او درېم دلیل الله تعالی ورکړی دی چې د هغوی یقین وشي. نو هغه آیا نمبر 4 او آیا نمبر 5 دی. په دې کې سوري چې جزا او سزا به ضرور میلاویږي، ځکه چې الله تعالی عدل او انصاف کول واله دی او هغه ظالم نه دی. چې کله په یو انسان باندې مسلسل ظلم او زیاتی کیږي او یا هغه د الله د خاطر خپل ځان قربانوي او د الله په حکمونو په تلو باندې تکلیفونه اوچتوي، نو د هغې نه پس به هغو ته هیڅ هم نه میلاویږي. او بل کس ظلم او جبر کوي، د خلکو حق وهي، ناانصافۍ کوي، او هغو ته به هیڅ هم نه میلاویږي. چې کله هغه لاړ شي او الله تعالی خو د ټولو نه زیات انصاف واله دی، هغه په چا باندې ظلم نه کوي. نو درېم یقین دا ورکړی شوی دی چې په دې دوو آیتونو کې دی چې د قیامت راتلل ولې ضروری دی، او دا چې الله تعالی به ولې قیامت راولي. هغه به قیامت ضرور راولي، ځکه چې لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ځکه چې الله تعالی بدله ورکړي ایمان والو له چا چې نیک عملونه کړي دي. سو بدله اولئک لهم مغفرت و رزق کریم، دا غوی د پاره مغفرت هم دی او بخنه هم ده او عزت والا رزق هم. نو په دې وجه به هم الله تعالی قیامت راولي چې الله تعالی قدردانی وکړي. نو ای الله، تو داسې قدردانی یې چې تو قدردانی کوي د داسې خلکو چې هغوی ستا حکمونه مني، هغوی څه تکلیف اوچتوي، څه مشکلات برداشت کوي ستا په حکمونو باندې د تلو په وجه، خپل خوب قربانوي، خپل خوراک څښاک قربانوي، کله روجې نیسي، کله تهجد کوي او د سحر مونځ لپاسي او د خلکو خبرې اوري، د خلکو طعنې اوري ستا په احکاماتو باندې د تلو په وجه، هغوی کوششونه کوي او ستا د حکمونو په خاطر په دنیا کې نقصانونه اوچتوي، لیکن هغوی ستا په حکمونو باندې ځي. د هغوی قدردانی ستا په نیز دومره ډېره ده، او د دې دپاره به تو قیامت راولې. دا دی د الله تعالی عدل او انصاف، او دا د الله تعالی قدردانی. داسې نه ده چې که موږ عمل وکړو نو هم هغو ته فرق نه پرېوزي او که عمل ونه کړو نو هم هغو ته څه فرق نه پرېوزي. ما ته خو څوک څه ویلی نه شي. او مونږ خلک که بعضې وخت نیک عمل کوو هم نو وایو چې د دې سره به څه فرق پرېوزي، د هغه رب خو دومره لوی کائنات دي، د دې سره به څه وشي. لیکن الله تعالی ته فرق نه پرېوزي، لیکن په هغو باندې ډېر خلک دي او د الله په نزد د هغې ډېر غټ ویلیو دی، د ایمان او عمل صالح. او دا د دې آیت نه پته لګي د دې د پاره به هغه قیامت راولي، قیامت به ضرور راځي او د دې د پاره به هغه دوباره خلک راپاسوي، ځکه چې تاسو له انعام درکړي دا کومه ګندګي چې د ګناهونو لګېدلې ده چې هغه ستاسو نه دا لرې کړي. اوله د بخښنې خبره راغله او بیا د رزق کریم، ځکه چې اوله بنده د ګناهونو نسخه شي نو الله تعالی هغه پاک او صفا کړي بیا یې په جنت کې داخل کړي. دغه شان مونږ هم چې کله یو شی ډیکوریټ کوو نو اوله یې ښه صفا کړو، ای وینځو او بیا یې سجاوهو او ډیکوریټ کوو. او چې څوک ښه پاک صفا راشي، وینځلی شوي راشي، نو بیا به ورته د وینځلو ضرورت نه وي او سیده به جنت ته لاړ شي. او الله تعالی به هلته هم ځینې خلک داسې صفا کړي، الله به د خپل مغفرت سره هغوی وبخي، هغوی به صفا کړي او هغوی به وبخي. ورزق کریم، نو هغوی ته به رزق کریم میلاویږي او جهنمیانو ته به هم رزق میلاویږي. او هغه به سوي، هغه به وینه وي او نوونه به وي، زقوم به وي. او دا به هغه تیپ وي، هغه وینه او نوونه به وي چې د جهنمیانو د جسمونو نه به راوځي، هغه به رزق کریم نه وي. ها کریم رزق به د جنتیانو د پاره وي، هغوی ته به عزت والا رزق میلاویږي. او رزق چې دی نو دا صرف خوراک نه دی، د الله تعالی چې څه هم عطا دي، د الله تعالی چې څه هم نعمتونه دي په جنت کې، نو هغه به ټول رزق وي. انسان له به ډېر عزت ورکړي کېږي په جنت کې، د هغو به ډېر اکرام کېږي. او دا د بدله د ایمان او صالح عمل، د ایمان او دینکۍ. نو د ایمان سره صالح عمل کول ضروری دي او په هغې باندې د استقامت سره تلل دا ضروری دي د اخیری وخت پوری. او صالح عمل دا هم دی چې انسان د ګناهونو نه بچ شي، چې د الله د نافرمانۍ نه بچ شي، دا هم صالح عمل دی. لکه ما چې درته ویلي وو چې څلورم او پنځم آیت د قیامت په باره کې دی، نو په پنځم آیت کې دی چې والذین سعوا فی آیاتنا، او هغه خلق چا چې کوشش وکړو، سعی سوی کوشش، منډه ترړه او محنت. څوک د آفیس په کارونو کې منډه ترړه وهي، څوک د کور په کارونو کې منډه ترړه وهي، څوک په کاروبار کې منډه ترړه وهي، لیکن ځینې خلک په دې دنیا کې منډه وهي د څه دپاره؟ فی آیاتنا معاجزین، زموږ په آیاتونو کې عجز کول واله دي. دا هغوی کار څه دی؟ الله تعالی فرمایي چې هغوی زموږ په آیاتونو کې عجز کول واله دي. څه مطلب؟ یعنی هغوی د الله تعالی آیتونه ښکته ښکاره کوي، د الله آیتونه دروغ ګڼي، د الله آیتونه د خلکو په مخ کې غلط ثابتوي. دا صرف کوششونه کیدی شي، لیکن د الله آیتونه غلط نشي ثابتېدی، مګر د هغوی کوششونه دي، د هغوی سعی ده. په دې کې خپل دماغ جنګوي. نو یو دا خلک دي چې د صالح عمل کوششونه کوي، د الله د دین لپاره کوششونه کوي چې د الله کلمه اوچته شي، لیکن دویم طرف ته داسې هم خلک شته. او فرعون ته وګورئ چې په موسی علیه السلام باندې کومې معجزې یعنی آیات راغلي وو، لکه یدی بیدا او عصا، هغه به یې څنګه ښکته کول او خلکو ته به یې سپک ښکاره کول. جادوګرانی راغوښتلي وو، کو په تېره زمانه کې څوک وي او کو په دې زمانه کې څوک وي، د الله چې څومره هم آیتونه دي، کو هغه معجزې دي یا د قرآن آیتونه دي، او د هغې د ښکته کولو کوشش کوي چې خلکو ته هغه ښکته ښکاره شي. کو الله له د شکست ورکولو کوششونه کوي، هغوی داسې نه شي کولی چې الله عاجزه کړي، یعنی هغه منع کړي. نه، دا یې مطلب نه دی چې الله هغوی نه شي نیوي او هغوی نعوذ بالله الله له شکست ورکوي. نه، د دې مطلب دی چې د هغوی دا خیال دی چې ګنې الله مونږ نه شي نیوي، دا غوی دا خیال وی چې مونږ به د الله آیتونه خکته کړو، دا غوی دا خیال لی چې مونږ به دا دین خکته کړو. هغوی د حق د خړولو کوششونه کوي چې حق ختم شي. حق هغوی داسې جوړوي چې دا مشکوک شي، چې خلک په شک کې شي. داسې داسې خبرې د قرآن نه راوباسي، اعتراضات کوي. د دې سره څه شي؟ نو داسې نه ده چې قرآن قابل اعتراض دی، مګر دا د هغوی کوششونه دي. اوس په دې کوششونو کې څه دي؟ بعضی وقت هغوی کامیاب هم شي، ځکه چې کوم بېوقوفه خلک وي نو د دې خبرې اوري او په هغې کې راشي او په هغې باندې یقین کوي. نو د هغوی خو کار دغه دی چې دا قسمه خلک مونږ په خپله لاره باندې ولګوو. نو د داسې خلکو نه مه پریشانه کېږئ چې دوی مسلمانان ولې نه دي خوښ، ځکه چې دا قسمه خلک په هره زمانه کې تیر شوي دي او اوس خو له د قرب قیامت ورځې دي. نو دا کوششونه نور هم زیات شوي دي. دا هغوی کوششونه دا دي چې مونږ د الله تعالی دین غلط ثابت کړو او دا بدنام کړو چې دا حقیر دی. او دی داسې په دې وجه کوي چې خلک د دې دین نه وروسته شي، چې خلک دې دین طرف ته نه راځي او د دې نه تختي. په حدیث کې شکونه پیدا کوي چې خلک دا نه مني او وایي چې دا خو ډېر وروسته لیکلی شوي دي. دغه شان خبرې کوي. د هغوی ذهن په دې کې لګېدلی وي چې په څو طریقې باندې مونږ دوی ښکته کړو. کله په دې پورې مزاح کوي، د دین په شعائر پورې خاندي او د دې په آیتونو پورې. نو د مختلفو طریقو سره هغوی دا دین ښکته کوي. کله مال لګوي، کله د میډیا په ذریعه، کله د ظلم سره، کله پراپیګنډه کوي. په هره طریقه باندې هغوی منډه ترډه وهي. یو طرف ته هغه خلک دي چې د ایمان سره صالح عمل کوي او بل طرف ته دا خلک دي چې د الله آیتونه ښکته ښکاره کوي. نو ستاسو څه خیال دی چې الله به دوی دغه شان پرېږدي؟ دوی د الله په مقابله کې راوتي دي، د الله تعالی د آیتونو په مقابله کې. په معاجزین کې چې کومه معنی ده، نو هغه دا ده چې د یو بل سره مقابله کوي، چې دا بل طرف راوغورځوو چې مقابله یې وکړو. او دې ته وایي معاجز کول، یعنی یو بل عاجز کول، یعنی هغو له شکست ورکول. نو هغوی د شکست ورکولو کوشش کوي چې دا بل را وپرځوم. کولی نه شي، خو په دې کوششونو کې لګېدلی وي، په دې منډه ترړه کې لګېدلی وي. شپه او ورځ په دې کې د هغوی دماغ استعمالیږي، کله پیسه لګوي. دا هم د ځینو خلکو اجنډا وي. او هغوی قرآن د دې لپاره کلاوهي چې په دې کې سکوګوالی راوباسي. او بیا هغه خلکو ته وایي چې ګورئ، ما خو په قرآن کې دا ووایي چې قرآن خو دا حکم ورکوي، دا خو د قتل کولو حکم ورکوي. ګورئ په دې کې خو د ښځې د وجلو حکم راغلی دی. د هغوی مقصد دا نه وي چې دې نه هدایت واخلي، بلکې چې مونږ په څو طریقې باندې د الله دین ښکته کړو. بس الله اکبر. نو ولې دا دوه کسان برابر کېدی شي؟ ځکه چې د دواړو کوششونه جدا دي. نو د هغې ریزلټ خو هم مختلف پکار دی که نه؟ نو داسې نشي کېدی چې دواړو ته به انعام ملاویږي. یو د اسلام په لاره کې محنت کوي او بل د اسلام د لارې مخالفت کوي. نو اوس به څه کېږي؟ الله تعالی چونکې عدل او انصاف واله دی، چې که هغه قیامت را نه ولي، نو دا به بیا څنګه انصاف وي؟ ځکه چې په یو د الله په دین باندې د تلو په وجه ډېر سخت حالات تیر شول. نو ولې دا دواړه به برابر کېدی شي؟ او الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې مؤمن او فاسق برابر نشي کېدی، علم والا او بې علمه برابر نشي کېدی، او جنتی او دوزخي برابر نشي کېدی. او دا د الله تعالی عدل دی چې هغه دواړو ته خپل انجام وښيي. چې څوک ښه وکړي نو چې هغو ته انعام میلاو شي، او چې څوک بد وکړي چې هغو له سزا ورکړي شي. نو په دې وجه الله تعالی قیامت راولي. او بعضی وخت زمونږ د مخې داسې حالات او واقعات شي چې بنده وایي چې یا الله چې قیامت راغلی. لکه په سورة الملک کې چې راغلی دي چې زمونږ سره چې څه کېږي نو کېږي به، لیکن ستاسو سره به څه کېږي؟ ای کافرانو، ستاسو سره به څه کېږي؟ نو انسان بیا وایي چې واقعي چې قیامت راغلی، چې دې خلکو ته لږه پته ولګي چې زمونږ په دین پورې به دوی خنداګانې کولې او مذاق به یې کوو، او دوی به دومره نفرت کوو. یا الله چې دوی پوه شي، او الله به ښایي یو ورځ، ځکه خو هغه د قیامت ورځې ښودی ده، او هغه به د قیامت په ورځ ګوري انشاءالله چې څوک د الله په آیتونو پورې مذاق کوي او هغه ښکته کوي، نو هغوی به نه بچ کېږي. اولئک لهم عذاب من رجز الیم. هم دغه خلق دي چې هغوی دپاره بدترین عذاب دی، دردناک عذاب دی، بېچین کول واله دردناک عذاب دی او تکلیف ورکول واله. دی به د الله په آیتونو پورې مذاق کوو، هغه به یې سپک ګڼل. نو الله تعالی د هغوی دپاره داسې دردناک عذاب کېښودو او الله تعالی به داسې کوي چې دا دواړه انجامونه مخې له راشي او هغه به قیامت راولي. او چې د چا په دې یقین نه وي نو د هغوی په مخکې به دا خبرې کېښودی شي او د دې نه پته لګي چې په قیامت باندې ایمان راوړل څومره ضروري دي. ويرى الذين اوتوا العلم اس اوګورې د مخالفو خلکو خبره راغله، هغه خلک چې د دې آیتونو د ښکته کولو دپاره کوششونه کوي او ګوري هغه خلک. دلته د کتو څه مطلب دی؟ داسې نه دا چې د سترګو سره ګوري، بلکې د خپل زړه د سترګو سره ګوري، د زړه د یقین سره ګوري، د علم الیقین سره ګوري. څوک ګوري؟ الذين اوتوا العلم، هغه خلق چاله چې علم ورکړی شوی دی. بعضی مفسرین لیکلی دي چې دا صحابه کران دي او بعضی وایي چې دا اهل کتاب دي، چا چې ایمان راوړی دی، او بعضی وایي چې نه، دا ټول ایمان والے دي چې څوک علم والے دي. او زیاته دا خبره راځي چې څومره هم ایمان والے دي، علم والے، هغوی په دې کې راځي. او تل علم، چاله چې علم ورکړی شوی دی. دا هم د نوټ کولو خبره ده چې علم چې دی نو دا د الله د طرف نه یو عنایت دی. انسان دا نه شي ویلی چې ما دومره علم حاصل کړو، نه، بلکې علم ورکړی کیږي. او تل علم، او خاص طور دلته علم څه ته ویلی شوی دی؟ الذي انزل اليك من ربك هو الحق، څه شی چې هغه نازل کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته، سوشه نبی کریم صلی الله علیه و سلم طرف ته نازل شوه دی. من ربک، ستاسو د رب د طرف نه. نو په نبی کریم صلی الله علیه و سلم باندې دا غو د رب د طرف نه سو نازل شوی وو قران کریم. نو هغه ته د خبرې پته ده، دا غو یقین دی کوم قران چې په نبی کریم صلی الله علیه و سلم باندې نازل شوه دی الحق، نو هغه حق دی. او د حق څه مطلب دی؟ چې هغه رښتیا دی، حقیقت دی، هغه ریالیټی ده، هغه پرووین دی، هغه باطل نه دی، دروغ نه دی، هغه حق دی. او دا څوک لیدی شي چې قرآن حق دی؟ اوتو العلم، چاله چې علم ورکړی شوی دی. او هم دا وجوه چې کله نجاشي د قرآن آیتونه اورېدلي وو نو هغو فورا ومنل چې دا قرآن حق دی، فورا هغو ایمان راوړو. دغه شان چې حضرت عمر رضی الله عنه قرآن اورېدلی وو نو فورا یې پېژندلی وو چې دا حق دی. ویهدی الی صراط العزیز الحمید، او دویمه خبره څه ده؟ اولو العلم دا خبره پېژني چې هم دا دی چې نازل شوی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته، او دا شی دی چې رهنمایی کوي. الی صراط، طرف ته د لاري، کومې لاري طرف ته؟ دا رهنمایي کوي. العزیز الحمید، د عزیز او حمید لاري طرف ته، ډیر قدرت والا او طاقت والا او عزت والا دی او هغه تعریف والا دی. د هغو لاري طرف ته دا قرآن رهنمایي کوي. الذي انزل الیک من ربک، یعنی دا قرآن، پوه شوی په دې خبره؟ الذي انزل اليك من ربك، دا په بریکټ کې ولیکي او لاندې ورته ولیکي چې قران. اوس وګورئ، ويرى الذين اوتوا العلم، او هاغه خلق ګوري، یعنی دا هغوی یقین دی چاله چې علم ورکړی شو دا قران چې دی نو هو الحق، هغه حق دی. او قران څه کوي؟ ويهدي، او دا رهنمایی کوي. الى صراط العزيز الحميد، هاغه لاري طرف ته چې د هاغه عزيز او حميد لاره ده. او اولنۍ خبره دا ده چې دلته د قران د علم، یعنی د دین د علم خبره شوې ده. او چاله چې علم ورکړی شوی دی چې کله هغوی قران ته ګوري نو هغوی دا پیژني چې دا حق دی، او دا هغوی یقین دی چې دا حق دی، دا هغوی په زړونو کې شک نه وي. نو دلته تاسو ته د علم والا او د فضیلت په باره کې پته لګي چې علم والا پوهېدی شي په دې خبره. او چې کله تاسو د قرآن علم زده کوئ نو تاسو دا خبره محسوسه کړئ چې واقع دا خو رښتینی علم دی. او چې چا علم نه وي اخیستی نو هغوی ته به څه پته وي چې دا قرآن حق دی؟
هسی پخله خبری کول جدا خبره ده، ځکه چې انسان ته هغه وخت پته ولګي چې کله هغه د دې علم واخلي. دا کتاب هغوی ته دا خبره ثابته کړي چې دا کتاب حق دی، او هم دا کتاب دی چې هدایت کوي د بندنې قلاری طرف ته. او عزیز او حمید څوک دی؟ د الله تعالی ذات. نو دلته د الله تعالی صفات راوستلی شول چې دا دغو لاره ده، د ډیر زبردست او قوت والا لاره ده، او د ډیر تعریف والا لاره ده. او حمید چې وي که دغو څوک تعریف هم ونه کړي نو هغه ته فرق نه پیوزي، هغه په خپله قابل تعریف وي. او چې څوک د دې قرآن علم اخلي نو دا کتاب رهنمایی کوي، ګایډ کول کوي لاری طرف ته د الله. د عزیز او حمید طرف ته د بنده رهنمایی کوي. اکثر خلک وایي چې مونږ خو الرډي د دین په لاره باندې یو، نو ولې ضروري ده چې مونږ دې کلاسونه واخلو؟ مونږ خو الرډي مسلمانان یو. په دې خبره باندې ډیر اعتراضات کیږي، او د کلاسونو د اخیستو په وخت کې زمونږ نیت څه پکار دی؟ چې دا به مونږ سیده لاری طرف ته بوزي، ځکه چې قرآن په خپله وایي چې دا رهنمایی کوي. که څوک وایي چې په مونږ کې څه خرابې دی، ځکه چې د کلاس د اخیستو سره مونږ هغه لاره ووینو کومه چې الله تعالی طرف ته ځي. که څوک کلاسونه ناخلي نو د هغې نقصان دا دی، خو هغوی ډېره دعوه کوي چې مونږ دین واله یو، مونځونه کوو، لیکن د الله لاره او هغه رڼا تاسو ته نه میلاویږي. کومه چې دا قرآن ورکوي بنده ته هغه لاره ښکاري نه چې قرآن بنده ته ښایي. لیکن د افسوس خبره دا ده چې ډېر خلک وایي چې نه، مونږ ته خو الرډي پته ده، قرآن به مونږ ته څه وښایي. که چېرې مونږ ته پخپله پته وي نو بیا د دې قرآن ضرورت څه و؟ چې د دې نه بغیر تاسو ته ټولې لارې معلومې دي، نو الله تعالی دا کتاب بیا ولې نازل کړی دی؟ نو دا قرآن مونږ ته لاره ښایي. د دې طرف ته د راتلو مقصد هم دغه دی چې د دین لاره مونږ ته ښکاره شي او واقعي خلکو ته په نظر راځي. هغوی وایي چې زمونږ ژوند ورسره بدل شو، او بیا هغوی د وړو وړو قدمونو سره کوشش هم کوي په دې لاره د تلو. که چېرې دې قرآن مونږ ته لاره نه ښیلې نو مونږ خو وړاندو وو. دا هغه علم دی چې دا مونږ له نور راکوي، رڼا راکوي. د دې سره مونږ ته لاره ښکاره کیږي، او د دې سره مونږ لاره وپیژنو، او بیا مونږ په هغه لاره د تلو کوشش کوو. دا مونږ په خلکو باندې د روب جمع وهلو دپاره نه اخلو چې وګورئ ما له دومره هر څه راځي. نو دا به زمونږ رهنمایی کوي، او دا زمونږ ګایډ دی، او دا به زمونږ لاس ونیسي او خپل منزل ته مو ورسوي. اکثر خلک وایي چې قرآن خو ډېر خلک وایي لیکن عمل له چا نه بدلیږي. نو دا قرآن خو ستاسو دپاره اسانی پیدا کولی شي، لیکن بیا هم قدم خو به تاسو اخلی. دا هغه دوایی نه ده چې تاسو به اوس کوئ نو هر څه به په خپله صحیح شي. اوس مونږ د سوره احزاب نه تیر شو، نو څومره خبرې مو په هغې کې زده کړې. او دا قرآن زمونږ په زړه کې د الله تعالی ویره پیدا کوي، او دا زمونږ په زړونو کې د الله تعالی محبت پیدا کوي. دې سره مونږ الله وپیژنو، او د هغې په وجه عمل کول آسان شي. نو عمل خو به تاسو ته په خپله باندې کول وي، دا به تاسو ته رڼا درکړي چې په دې لاره اوس په اسانۍ سره ځئ. دا به تاسو د خلکو نه بې پروا کړي، بیا مو د خلکو د خبرو پروا به هم نه وي. دا به تاسو سپورټ کړي، لیکن قدم به تاسو ته اخیستل وي، ځکه چې الله تعالی خو په زور چاله د دین حکم نه ورکوي. دا خو هغه مونږ له اختیار را کړی دی. که چېرې الله مونږ د دیکې ورکولو سره چلولې نو په مونږ باندې به دا امانت بیا نه و ایښودی، او مونږ به هم د نور او سپوږمۍ په شان چلیدو. نو اصل خبره دا ده چې دا مونږ د خپلې مرضۍ او خوښۍ سره وکړو، او د الله تعالی څومره کرم دی چې هغه زمونږ لپاره داسې کتاب نازل کړو او حجت یې تمام کړو. اوس زمونږ ټولې بهانې ختمې شوې. نو اولنۍ خبره دا ده چې دا قرآن حق دی، او هم دا رهنمایی کوي. دا رهنما دی، او د دې نه بغیر مونږ ته لاره په نظر نه شي راتلی. د دې نه بغیر به مونږ د ړندو په شان ټکرې خورو، او د دې نه علاوه هیڅوک مونږ نشي ګایډ کولی، نه زمونږ مور او پلار، او نه څوک پروفیسر، او نه سکول او کالج. ها، چې څوک دې طرف ته راغی نو دا به هغه ګایډ کړي. او په نن ورځې کې د الله د لارې نه ګمراه کولو واله ډیر دي، او هغوی معاجزین دي، او هغوی د شکست ورکولو کوششونه کوي. نو د هغوی کوششونه ختیز دي، او څوک چې د الله لارې ښودلو واله دي نو هغوی سست دي.
د هغوی هوش نشته نو هغوی له هم کوششونه کول پکار دي، منډه وهل پکار دي چې خلک د الله لارې ته راوبلي، او چې څوک وایي چې موږ ته خوال رډي پته ده او تکبر وي پکې نو هغوی بیا نشي زده کولی. نو اوله موږ له دعا پکار ده چې یا الله ما ته پته نشته، ای الله تو یې علم والا. نو ګورئ د ټولو انسانانو علم ناقص دی، خو هغه ډېر ساینس والی وي، پی ایچ ڈی وی، او که هغوی غټ غټ سیلیبریټیز وي، نو د دې ټولو علم ناقص دی. که دا ټول را یوځای هم شي نو آیا دوی مقابله کولی شي د الله د علم؟ دا موږ چې په آیا نمبر 2 کې د الله تعالی د علم په باره کې ووی.
او ګورئ چې موږ بیماران یو نو موږ سپیشلیست لتلل غواړو، چې د چا په زړه باندې درد وي نو کارډیالوجست لزی، نو بنده هغوله ولی ځي؟ یو دکاندار لولی نزی، ځکه چې د دکاندار سره علم نه وي، او دغه شان هغه غټ ډاکټر لزی وړوکي لینه هم نزی. یا الله، د خپل جسم د یو وړوکي سیز زموږ سره دومره فکر دی، او پوره چې د آخرت زندگی ده نو د هغې را سره بالکل فکر نشته چې د ټولو نه غټ علم والا طرف ته لاړ شو او چې کامیاب شو. او چې موږ ته دا هم پته ده چې ټولې د علم خزانې د الله سره دي، نو موږ به د هغونه علم اخلو، او که د یو فلمي اداکار نه، او که په ډرامو کې څوک کار کوي نو داغونه به تپوس کوو چې موږ خپل ژوند څنګه تیر کړو، ځکه چې موږ د هغو په شان جوړېدل غواړو. الله اکبر. ویهدی الی صراط العزیز الحمید. نو دا خبره په پولیس کې پورې وتړئ چې قرآن موږ ته هغه لاره ښیي چې هغه د الله لاره ده، او چې څوک هم د الله تعالی د لارې په تلاش کې دي نو هغوی دې راشي د قرآن طرف ته، او دا قرآن به د هغو رهنمایي وکړي. وقال الذين كفروا، او اویل هغه خلکو چا چې کفر کړی و، هل ندلکم على رجل، موږ اوایو تاسو ته د یو داسې سړي په باره کې، ینبئکم اذا مزقتم كل ممزق، چې کله ریزه ریزه شئ تاسو پوره پوره ریزه کېدل، انکم لفی خلق جدید، نو په یو نوی پیدایش کې به را پاسئ، په نوی پیدایش کې به یې تاسو. وقال الذین کفروا هل ندلکم، او وویلی شول، دا خبره وشوه چې کله به کافران را یوځای شول او هغوی به خبرې کولې نو هغوی به خنداګانې او مزاح کوو، آیا تاسو ته د هغه سړي پته ده چې هغه وایي چې کله تاسو ریزه ریزه شئ نو د نوي سره به بیا را پاسئ، په نوي پیدایش کې، یعنی دوباره به بیا پیدا کیږئ، یعنی چې کله تاسو مړو شئ او بالکل چوری چوری شئ، هډوکي مو چوری چورو شي، نو بیا به را پاسئ. نو هغوی به خندل چې دا لا څنګه کیدی شي. دا اشاره د هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته وه. دا رجل اشاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته ده، یعنی د سپکې نسبت به یې کوو هغو طرف ته، نو هغوی به مزاق کوو او انکار به یې کوو. او بیا دلته د خلق جدید څه مطلب دی؟ چې د قیامت په ورځ انسان را پاسي، یو نوی پیدایش به وي، هغه انسان به وي، لیکن د هغو کیپبلټي به داسې نه وي لکه څنګه چې په دنیا کې وو، ځکه چې په دنیا کې لمر دومره لري دی او د ګرمۍ په وجه خلک بے هوشه کیږي، هیټ سټروک ورته کیږي، او چرته د حشر میدان چې نور به د یو میل په فاصله باندې وي او انسان به ولاړ وي، او هغه به نه مري او نه به راغورځیږي او بے هوشه کیږي، بس په خلو کې به ډوب وي. نو په اصل کې به هغه په خلق جدید کې وي، نو ځکه به دا هر څو هغه برداشت کولی شي، او چې هغه په جهنم کې واچولی شي نو بیا به هم هغه ژوندی وي. او ګوره، انسان دنیاوي ور نشي برداشت کولی، زر زر اوسوځي، نو بیا پاتې کېدی نشي، او هلته به انسان پوره اوسوځي لیکن مري به نه، او سرمن به سوځي او بله نوي سرمن به په جسم باندې جوړیږي. نو هم دا د خلق جدید، د انسان د جسم سره به دا کمزوري نه وي، د دې هر څو د زغملو دپاره به هغو له هغه شان جسم ورکړی شي، او دا شان به په جنت کې چاته لوږه او تنده نه لګي، مګر بنده به د مزې د پاره خوري او سکي. او په دنیا کې که د بنده صحیح خوب ونه شي نو هغه مړ کېدی شي، او په دنیا کې په جیل کې دا سزا ورکړی کېږي چې هغوی خوب ته نه پرېږدي، او هلته به چاله خوب نه ورځي،
نو دې مطلب دی چې دا به یو نوی پیدایش وي، خوراک به خوري خو نه به غټیږي، نه به د ډایټ څه مسلې وي. د دې مطلب دی چې په نوي خلقت کې به وي، او دغه شان هلته نه بوډاوالی شته او نه څه بیماري، نه واړو بول او نه لوی بول. الله اکبر. افترا علی الله کذبا، هم دغه خبره جاری ده. هغوی ډیسکشنز کوي، نو آیا هغوی جوړ کړی دی په الله باندې دروغ؟ دی په الله پورې دومره لوی خبرې کوي چې الله تعالی به خلق را پاسوي دوباره، او هغوی سوچ کوي چې دی خو صادق او امین دی.
ام به جنه، یا په دوس لیونتوب دی، ځکه چې دی خو دروغ چرته هم نه وایي، یا خو د دو دماغي توازن صحیح نه دی. نعوذ بالله، یعنی بل الذین لا یؤمنون بالآخرة فی العذاب والضلال البعید.
نو دلته کې الله تعالی د دې جواب ورکوي، او ما تاسو ته سویلی وو د بل په باره کې، د تیری خبرې نفي چې تیره خبره غلطه ده او را روانه خبره صحیح ده. اصل خبره څه ده؟ کوم خلک چې په آخرت باندې ایمان نه ساتي، هغوی به په عذاب کې وي، او د لرې په ګمراهۍ کې به وي، او د قیامت په ورځ به په عذاب کې وي، او په دنیا کې به په ضلال البعید کې وي، په ګمراهۍ کې به دومره لرې تللي وي چې اوس د هغوی راتلل ناممکن دي. چې څوک د قیامت په ورځ یقین نه ساتي، نو دې نه پته لګي چې په آخرت باندې ایمان راوړل څومره ضروری دي. او موږ وایو چې کله چا په الله تعالی باندې یقین وي او د آخرت په ورځ ایمان نه وي، نو دا سو غټه مسله نه ده. نو په آخرت باندې ایمان راوړل دومره ضروری دي. که څوک په آخرت باندې ایمان را نه وړي، نو دا غو د پاره په آخرت کې هم عذاب دی، او په آخرت کې به په لری ګمراهۍ کې وي، ځکه چې انسان بیا هغه شان ژوند نشي تیرولی څنګه چې د الله تعالی مطلوب دی. هغه ته دا پته نه وي چې په آخرت کې به زما نه سوال کیږي، او یا زبه نیولی کیږم، او یا دا چې زما به حساب کتاب وي. نو بیا به هغه ولې نیغیلاری ته راځي، او د پابندۍ زندگی به تیروي، چې خوراک به د پابندۍ وي، او جامه پیزار به د پابندۍ وي، په تجارت او په نورو معاملاتو کې به د ازادۍ ژوند نشي تیرولی. هغه خو به غواړي چې ما خپله مرضي وکړي، او د چا سره چې د آخرت فکر وي، نو هغه به غواړي چې ما د الله د رضا مطابق خپل ژوند تیر کړي، او د هغو سره به فکر وي چې الله ما وبخي. نو داسې خلک بیا په ګمراهۍ کې ډیر لرې لاړ شي چې څوک په آخرت باندې ایمان نه ساتي. افلم یارو، الله تعالی بیا هغوی د یو لاجیکل خبرې په ذریعه پوه کړی دي چې آیا ولی هغوی ګوري نه چې هغوی د حق نه انکار کوي؟ ولی هغوی ته حق په نظر نه راځي؟ الى ما بین ایدیهم و ما خلفهم، چې څه د هغوی په وړاندې دي او څه د هغوی نه وروسته دي، او په آسمانونو او ځمکه کې څومره هر څه دي. من السماء والارض، د آسمان نه او ځمکې نه، یعنی د هغوی مخې او شاته څومره هر څه دي، د الله تعالی څومره نښې خورې دي. نو ولې هغوی د دې نښو په کتو سره نه پوهیږي؟ دی خو د الله تعالی په نښو کې پراتو دي، او چرته دوی سر نه اوچتوي چې دی رب دومره هر څه جوړ کړی دي. نو هغه به موږ دغه شان پرېږدي چې هغه یو شی هم بے مقصده او عبث نه جوړوي؟ نو ولې دا ټول نظام هسې بیکاره چلیږي چې د چا زړه څه غواړي نو هغه به کوي؟ زی دغه شان آزاد پرېښی یم، او چې زما زړه څه غواړي نو هغه به کوم؟ چې هغو هر شی د مقصد سره جوړ کړی دی، نو ولې زما به څه مقصد نه وي؟ چې هغو هر شی د پرفیکشن سره جوړ کړی دی، یعنی چې یو شی څنګه په کار و نو هغه شان یې جوړ کړی دی، نو ولې هغه به هسې د بې انصافۍ کار کوي چې دغه شان دا خلک پرېږدي او ټول مړه شي؟ بس یو کیل او تماشه و نو ختمه شوه، او چې د هغې څو نتیجه راونوځي. او که تاسو هر ځای ته لاړ شئ او په مخه روان یې، نو نه به دا ځمکه ختمه شي او نه آسمان. چې چرته هم لاړ شئ، نو ځمکه او آسمان به درته میلاو شي. خو په جهاز کې هم لاړ شئ، نو لاندې به ځمکه وي او بره به آسمان وي. او د مخې د کتو څه مطلب دی؟ چې د انسان مخې ته ټول کائنات دي، او کائنات خوارو دي، او شاته څه دي؟ تاریخي واقعات دي. په قومونو باندې چې کوم واقعات تیر شوي دي، او که لټرلي هم وګورئ، نو ولې د دې سره تاسو ته هیڅ هم په نظر نه راځي؟ او تاسو د الله تعالی په قبضه کې ګیر شوي یې د څلورو طرفونو نه.
ان نشأ نخسف بهم الارض،
کچری مونږ وغواړو
دا دوی چې کومې خبرې کوي دا دوی چې ایمان نه راوړي چې دا خو هسې خبرې دي نو مونږ به ننه باسو هغوی په ځمکه کې دننه لکه څنګه چې قارون الله تعالی په ځمکه کې دننه غورځولی وو سره دا خو د کور او د ټولو خزانو یو ځل په جابان باندې زلزله راغلی وه او په هغې کې څومره خلک دننه په ځمکه کې لاندې تلي وو که الله غواړي نو هغه قدرت لري په یوټیوب تاسو کتی شئ چې ځمکه وشلیږي او ټول ګاډي لاندې لاړ شي په ځمکه کې او دا رښتینې ویډیوز دي ونسقط عليهم كسفا من السماء
او الله تعالی فرمایي چې کوم اوغړو نو پاغي باندې د اسمان نه ټوکړې را غورځولې شو د دې مطلب دا دی چې اسمان هسي د لوګي په شان نه دی دا څه شی دی او په اسمان باندې لا ساينسدانان پوره پوه نه دي په دې خو پوه شو چې دلته کې سکانې دي او سیزونه دي چې هغه په خلا کې ګرځي او که د هغې نه څه شی لاندې ځمکې ته را وغورځي نو څو حال به وي بیا د ځمکې که ځمکه وغورځېږي په نور کې نو څنګه حال به وي بیا هر څه کیدای شي ځکه چې دا ډېر په فاین لاین باندې روان دی دا نظام نو تاسو سوچ نه کوئ دې خبرې ته او که ځمکه وشلېږي او تاسو په کې دننه لاړ شئ نو ولې تاسو په دې باندې نه پوهیږئ او الله تعالی دومره طاقتور دی او پاورفل دی نو ولې هغه قیامت نشي راوستی نو ولې دا داغو د پاره سو ګرانه خبره ده ان فی ذلک لآیه لکل عبد منیب بشک په دې کې نخې دی د هر هغه کس لپاره چې څوک رجوع کوي چې څوک الله تعالی طرف ته واپس کېدو والدي چې څوک خپلې مخې او شاته بېشماره نخې ویني او هغه پوهیږي نو هغه بیا چرته هم قیامت دروغ نشي ګڼلی او منیب څوک وي رجوع کول واله څوک وي چې بار بار الله تعالی طرف ته واپس کیږي لیکن تاسو منیب هغه وخت جوړېدی شئ چې کله تاسو د قرآن سره تعلق جوړ کړئ بیا هله تاسو بار بار واپس کیږئ دا قرآن د الله رسۍ ده او الله تعالی فرمایلی دي چې د الله رسۍ تاسو ټول د مضبوطۍ سره ونیسئ او چې کله تاسو د الله دا رسۍ پرېږدئ نو بیا منیب نشئ جوړېدی ځکه چې بیا د هغونه هیر شي ځکه چې دا ذکر دی یادګیرنه ده او ګورئ دا تاسو ته بار بار یادګیرنه کوي نو تاسو الله تعالی طرف ته واپس کیږئ بیا هیر شي بیا واپس راشئ بیا واپس راشئ او هم دا انابت وی رجوع کول وی بار بار راګرځېدل او دغه شان تاسو بار بار د الله په آیتونو د غور کول سره هم راګرځېدی شئ هغو طرف ته